موضوع چې خپل خلکو پر لوی سلام علي باندې انتخاب درلود پر صورت ترتون کې خبرونه علامه مل
السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشه د کابل پر وخت د مازیګر سلور بجې شپې په یو بل یو سات خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هر کله کوم د خبرونه چې د تخنیک چاري عبید الله عبید پر غاړه لري د سر موضوع مو د افغانستان ولسمشر انتخاباتو ته د ولسمشر غنی او عبد الله رسمي کاندید دل دي د خبرونه دوهمه نیمایي د انصاف پلټه کې او د ورکو شوی وزیزانو خبرونه ته ځنګړي شوی د بهمره سره وري خو تر هر سمخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې نوري اسنوري وړاندې کوي
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه افغان ولسمشر او اجرایی رئیس د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو په توګه خپل نمونه ثبت کړل. د لوګر د والي د موټرو پر کاروان په وسلوال برید کې نږدې 300 کسانو ته مرګ ژوبله وخته. په موسکو او یو شمېر نورو ښارونو کې جاپان ته د کوریل د ټاپوګانو د احتمالي سپارلو په وړاندې خلکو مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر او اجرایی رئیس د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو په توګه خپل نمونه ثبت کړل. ولسمشر اشرف غنی امرالله صالح د لومړي او سرور دانش د دوهم مرستیال په توګه غوره کړی دی. ولسمشر غنی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په دفتر کې په خپلو څرګندونو کې وویل چې انتخاباتي ټیم دولت جوړونکی ټیم دی، ځکه د دوی په نظر یوازې یو قوي دولت کولی شي موجوده بحرانونه له منځه یوسي.
ټیم ما ټیم دولت ساز است، زیرا به نظر ما تنها یک دولت قوی می تواند که بحران‌های موجود را از میان برد.
ترغنی مخکې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله خپل دوم رستلانو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره خپل نمونه ثبت کړل. عبدالله عنایت الله بابر فرهمن لومړی مرستیال او اسدالله سعادتی دوهم مرستیال غوره کړی دی. ښاغلی عبدالله وویل په انتخاباتي ټیم کې د اجرایی ریاست څوکۍ سره له دوو مرستیالانو په پام کې نیولې ده. نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوی د سرطان په 9 وشي د کاندیدانو د نوملیکنې وروستۍ ورځ ده. تر اوسه شاوخوا 14 کسانو د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ځانونه کاندید کړي. د لوګر دی والی د موټر پر کاروان په وسلوال برید کې نږدې 300 کسانو ته مرګ ژوبله وخته. د لوګر دی والی محمد انور اساق زید موټر پر کاروان دغه برید نن سهار شاوخوا 10 بجې د محمد اغي ولسوالۍ د سفید څنګ په سیمه کې شوې ده. د لوګر والی محمد انور اساق زیا زاد لري ته وویل چې په دې برید کې د تزیان نه رسیدلې خو یو شمېر ساتونکو ته مرګ ژوبله وخته ده.
لوګر خبر پرلار باندې زموږ پر کتار باندې انچاري موټر مو وسر لله الحمد رئیس امنیت ملي هم زما سره په موټر کې موږ جوړ دماتي شهیدانو زخمیان لرو. خدای پاک دې شهیدانو وبخشي او زخمیان ته دې خدای عجله شفا ورکړي.
چارواکو ویلی چې په دې برید کې د والی او د لوګر د ملي امنیت 8 ساتونکو وژل شوی او لس نور ټپیان دي. طالبانو ویان ویلی چې دا برید دوی کړی دی. د فراه په مرکز کې تیر شپه د نجونو یو ښوونځی د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا وسوځول شو. د فراه د پوهنې د ریاست مرستیال محمد صادق حلیمی ازادي راډیو ته وویل چې د شهید بنفشه منځني ښوونځي ته مخکې هم وسلوالو مخالفینو د تړلو ګواښ کړی و چې تیر شپه یې هغه ته اور ورته کړ چې ټول وسایل او تجهیزات یې وسوځېدل. ښاغلی حلیمی وویل په دې ښوونځي کې شاوخوا زرو نجونو زده کوونکو له لومړي ټولګي تر نهم ټولګي پورې زده کړې کولې. خو قاري یوسف احمدي چې ځان د طالبانو ویان پیژني د افغان چارواکو دغه ادعا چې دغه ښوونځی وسلوالو طالبانو سوځولی رد کړی او ویلي دي چې په دې اړه څېړنه کوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د سوریه دولتي تلویزیون وایي نن د دې هیواد په پلازمینه دمشق کې د بیروبار په وخت کې چاودنه شوې. تر اوسه پورې د دې چاودنې په اړه چې د دمشق د جنوب په قضا سیمه کې وشو د مرګ ژوبلې جزئیات نه دي څرګند شوي. دولتي تلویزیون دا چاودنه تروریستي حمله بللې ده. د پېښې ځای امنیتي ځواکونو محاصره کړی دی. په مکسیکو کې د تیلو په یو پایپلاین کې د چاودنې له کبله د مړو شمېر 83 ته ورسېد. په دې چاودنه کې چې پرون د مکسیکو سیټي په شمال 50 کیلومتري د هیدالګو په ایالت کې شوې 84 نور ټپیان دي. د دې ایالت ګورنر عمر فیاض پرون ناوخته په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې د پیښې له ځایه د 50 تنو مړي موندل شوي دي. ویل کېږي غلو له دغه پایپلاین څخه تیل لیک کړي وو چې وروسته د ماشومانو په ګډون سلګونو کسانو هڅه کوله په ګیلنونو کې تیل راټول کړي چې د کوم شیل عمل تیل او راخلی او لمبی هر خوا تخبریږي د مکسیکو لوی ترنوال ویل په دې اړه چیرنه کوي چې د خلکو لخوا چې پر دغه پایپ لاین راټول شوی د بریښنا د شارټۍ لامل دغه چاودنه شوې ده. هغه ویل تر اوسه د دې پیښې په تړاو څوک نه دی نیول شوی. په موسکو او یو شمېر نورو ښارونو کې جاپان ته د کوریل د ټاپوګانو د احتمالي سپارلو په وړاندې خلکو مظاهرې وکړې. د ګوندونو د یو ائتلاف او ملت پالو ډلو لخوا نننۍ مظاهرو ته رسمي اجازه ورکړل شوې وه. د لرې ختیځې روسیې په خبروفسک ښار کې شاوخوا 1500 کسانو په دې مظاهرو کې ګډون کړی و. مظاهره کوونکو شعارونه ورکول چې کوریل زموږ دی او مل دی وي د پوتین حکومت. د یوژنو سخالین په ښار کې هم شاوخوا 300 کسانو په مظاهرو کې ګډون کړی. پر دغو لانجمنو ټاپوګانو چې روسیا او جاپان دواړه د ملکیت ادا کوي د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې پخوانی شوروي اتحاد لاندې کړي وو او په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ هم د دې لانجې د هواري لپاره خبرې انتیزې شوې دي. او د امریکا سمندري ځواک وایي د دې هیواد جنګي بیړۍ یو ایس ایس ډانلډ کوک په اوبو کې د امنیتي عملیاتو او په تور سمندرګي کې د ناتو له نورو متحدانو سره د دې سیمې د ثبات د ډېرولو لپاره د تور سمندرګي لور ته روانه ده. د امریکا سمندري ځواک په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا بیړۍ چې تور سمندرګي ته روانه ده پرون شنبه د ترکیې له دانیل تنګي تیره شوه. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د امریکا سمندري ځواک له نړیوال قانون او د مونټریکس له کنونسیون سره سم په تور سمندرګي کې عملیات کوي. په خبر پانه کې نه دی ویل شوی چې یو ایس ایس ډانلډ کوک بیړی به کله تور سمندرګي ته ورسیږي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا زادي رادیو نه واوریدل. نوریاس نوری تر ته وړاندې کړل کغواړي دا نور تاو د مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ په تمو دا زادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې نن د ولسمشر انتخاباتو ته د نوماندۍ وروستۍ نیټه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله ولسمشر انتخاباتو ته د نوماندانو په توګه رسمي نوملیکنه وکړه. دواړو د نوملیکنې پر مهال خپل پلویانو ته وویل
د سیاسي خپلواکۍ ترڅنګ اقتصادي خپلواکۍ لرل او خپل پښو درېدل زموږ اساسي هدف دی.
ما رفتن به طرف نظام صدارتی را برای مشارکت بهتر و حکومتداری بهتر لازمی می دانیم. در صورتی که لوجری افغانستان می فیصله را بکنه کار صورت می گیرد.
بلخوال د سره سره چې یو شمیر ګوندونه د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو کې لبیلابیلو نوماندانو نه د ملاتړ په برخه کې ویشلې ښکاري. شنون کې وایي دا یوازې یو تکتیکی چلند دی.
تاکتیکی برخورده، ځینې تاکتیکی کار کوي. ګوندونه زیات دي متضرر شوي، اما ائتلافونه سره متضرر شوي دي.
د سیاسي چارو شنون کې فضل الرحمن اوریا او په یو بل رپورت کې اوري چې د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې انتخاباتو د نه ولایتونو ورستۍ پایلې اعلان کړې دي.
دی ولایت عبارت است از دایکندي، بامیان، جوزجان، سمنګان، لغمان، پروان، زابل، نیمروز و اورزګان کې نتایج ووت. الحمدلله هیچ تغییر جدی دری به وجود نیامده.
خو دا چې د ولسی جرګې برحاله وکیلان تر کومې مودې په خپل څوکۍ د پاتې کېدو صلاحیت لري په دې اړه یو مرکه لرو.
د قانون له نظره تر دې چې نوې جرګه شروع په کار ونکړي دا جرګه کار مشروع او قانوني ده باید خپل کار ته ادامه ورکړي.
د سپورت ورځنی هنداره د انصاف پلټه کې او د ورکو شوی وزیزانو خبرونه هم د رواني برنامه برخې دي را سره پات شي. درنو دوستانو زمون غاګ له ازادي رادیو نه اوري لکه څنګه مو چې مخکي واوریدل نن د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو ته د نوماندۍ ورستۍ نیټه د افغان ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایی رئیس نن د نوماندانو په توګه رسمي نوملیکنه وکړه. دواړو خپل پلویانو ته بیلابیل خبري غونډې درلودي. خبري ورته پکې وکړي ولسمشر محمد اشرف غني ویل دي چې کدی راتون کې ولسمشر شینو د اجرایی ریاست بد د حکومت په ترکیب کې ونه وسی خو اجرایی رئیس عبدالله ویلی دی چې د حکومت کې به د اجرایی ریاست ترکیب موجود وي. دا موضوع زموږ همکار محمد واصل وصال تعقیب کړی. دم د اوسره سره په سټډیو کې دی وصال صاحب، مهرباني په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
ډیره زیاته مننه اکرام صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څرنګه چې تاسو ویلې، څو شپې وړاندې ولسمشر انتخاباتو ته بل نومان نور رحمان لیوال هم نوم لیکنه وکړه چې د سره د نوماندانو شمیر 15 تنو ته ورسېد. لاغه وړاندې د 1499 مریز کال ولسمشر انتخاباتو ته ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله هم نن نوملیکنه وکړه. امر الله صالح او سرور دانش د خغلی غنی او عنایت الله بابر فرهمند او اسد الله صدتی د عبدالله مرستیالان دي. ولسمشر غنی له نوملیکنه وروسته ویل د سیاسي خپلواکۍ ترڅنګ اقتصادي خپلواکۍ حساسی هدف دی او د سولې لپاره به هم تر روستی بریده پوری هڅه کوي چې په هیواد کې سوله ټینګ شي.
د سیاسي خپلواکۍ ترڅنګ اقتصادي خپلواکۍ لرل او په خپل پښو درېدل زموږ اساسي هدف دی. زما حکومت د خپل اوسنۍ دورې تر پایه خپل وطنوالو سره تعهدات لري. دغه موده کې به زموږ پروګرامونه او پلانونه تر ډیره د سوله او امنیت، غوره حکومتداری او د لوږې په لمنځه وړلو متمرکز وي.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې په تیرو څلورو کلونو کې یا د ده حکومت په لومړۍ دوره کې د هر بهرنی سفر یو مهم ټکی همدا و چې نړۍ ته دا ثابته کړي چې د افغانستان جغرافیا نړۍ ته تهدید نه دی، بلکې دا د امن یوه نقطه ده او دلته باید امن موجود وي. راتلونکو ولسمشرزو ټاکنو ته ولاړ ولسمشر محمد اشرف غنی وویل غواړو افغانستان نه یوازې د سیمې د هیوادونو لپاره څلور لارې وګرځي، بلکې د ټولې نړۍ لپاره د همغږۍ او خواخوږۍ یو مرکز وي. د افغانستان ولسمشر ټاکنو ته د نوماندانو د نوملیکنې په وروستۍ ورځ د ملي یووالي حکومت اجرایی رئیس عبدالله هم په رسمي ډول ځان نوماند کړ. عبدالله تر نوملیکنې وروسته رسنیو ته وویل چې نن مې رسمن ځان د جمعیت اسلامي ګوند نومان په توګه معرفي کړه او نوملیکنه مې وکړه. ښاغلی عبدالله بیا د لوی جرګې د پریکړې پر بنسټ د نظام پر بدلون ټینګار وکړ او ویل چې د نوموړي په حکومت کې به د اجرایی ریاست وړاندوینه هم شوې ده.
برنامه ما در انتخابات های گذشته هم واضح بوده. ما رفتن به طرف نظام صدارتی را برای مشارکت بهتر و حکومتداری بهتر لازمی میدانیم. در صورتی که لوجرگی افغانستان می فیصله را بکنه این کار صورت بگیره. رأس تیم انتخاباتی ما که تکت انتخاباتی است که رئیس تکت و دو معاونین محترم در پهلوی از ما پیشبینی ریاست اجرایی و معاونینش هم داریم تا زمانی که زمینه مساعد نشه برای تعدیل قانون اساسی خواست.
بل اکرام صاحب، تر اوسه دغو ټاکنو ته ولسمشر محمد اشرف غنی، ګلبدین حکمتیار، عبدالله رحمت الله نبیل، ابراهیم الکوزی، احمد ولی مسعود، محمد حنیف اتمر، عبداللطیف پدرام، حکیم تورسن، سید نورالله جلیلی، عنایت الله حفیظ، زلمی رسول، نورالحق علومی، فرامرز تمنا او سوش بیوراندې بل نومان نور رحمان لیوال هم نوم لیکنه وکړه چې په ټوله کې د 1499 کال ولسمشر ټاکنو ته د نوماندانو شمیر 15 تنو ته ورسېد. وړاندې افغان ولسمشر ته نږدې سرچینې وویلې چې د محمد اشرف غنی د راتلونکو ولسمشر ټاکنیز ټیم مشخص او تایید شوی دی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم اعلان کړی و چې ولسمشر ټاکنې به د وري په 1 یا د اپریل په 6 ترسره شي، خو د 3 ډسمبر په 6 دې کمیسیون ویل چې ټاکنې به د راتلونکو مریز کال د سرطان یا چنګاخ یا د 2019 کال جون میاشت کې تر سره شي.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو. و موریدل چې د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو د نوماندی نیټه چې نن یې ورستۍ ورځ ده، د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ترمنځ جلای رئیس عبدالله او نور رحمان لیوال ولسمشری انتخاباتو ته نن د نوماندانو په توګه رسمي نوملیکنه کړې ده. لدی سره سره چې یو شمیر ګوندونه د ولسمشری پر راتلونکو انتخاباتو کې لبیلابیل نوماندانو نه د ملاتړ په برخه کې ویشلې ښکاری خوشونون کې وای د ایواز یو تاکتیکی چلند ده. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف پوخانی ویاند فضل الرحمن اوریا ویلی چې یو شمیر انتخاباتي ټیمونه به راوروسته کې بیرته سره یو ځای شي. په ورته وخت کې د ګوندونو یو شمیر استازي د ولسمشری پر راتلونکو انتخاباتو کې د ګوندونو په اغیزمن رول ټینګار کوي. اجمل تورمان لنور جزئیات سره.
که څه هم په کومه کچه چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه د ولسمشری په انتخاباتو کې د نوماندۍ لپاره معلوماتي کڅوړې ترلاسه شوې وي، له یاد شمېر له نیمایي کمو کسانو هم نوملیکنه نه ده کړې، خو بیا هم ځینې ګوندونه له بیلابیلو نوماندانو نه د ملاتړ په برخه کې ویشلې ښکاري. دا په داسې حال کې چې یو شمېر شنونکي دا ویش تکتیکي بولي او وایي ډېری دغه انتخاباتي ټیمونه به په راوروسته کې سره یو شي. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف پوخانه ویان فضل رحمان اوریا
تاکتیکی برخورده زین تاکتیکی کار کوي. ګوندونه زیات دي متضرر شوي، اما ائتلافونه سره متضرر شوي دي.
د افغانستان د ولسمشری پر روانو انتخاباتو کې جنبش ملي اسلامي ګوند او جمعیت اسلامي ګوند له څو کاندیدانو ملاتړ کړی دی، خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند بیا خپل مشخص کاندید وړاندې کړی چې مرستیالان هم خپل دي. ښاغلی اوریا وایي یوازې جمعیت اسلامي ګوند یو څه اغیزمن شوی، ځکه په خبرې غوښنی برخې له انیف اتمر ملاتړ کړی دی. د ولسمشری روانو انتخاباتو ته د نوملیکنې لپاره له اویا زیاتو کسانو معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړې وي، خو د ولسمشر غنی تر نیم سپتونې پورې د نوماندانو شمیر 14 په ورته وخت کې د سیاسي ګوندونو یو شمیر استازي د ولسمشری پر راتلونکو انتخاباتو کې د ګوندونو په اغیزمن رول ټینګار کوي. د حزب اسلامي ګوند د رسنیز ټیم غړی فضل غنی حقمل ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
په دیموکراسي کې او په تیرا بیا د انتخاباتو په پروسه کې د ګوندونو رول او د دوی موجودیت ډېر حیاتي ده او ډېر مهم ده. په افغانستان کې لنیکمره ګوندونو خپل اهمیت له لاسه نه دی ورکړی او اوس هم مونږ یو تعداد مطرح سیاسي ګوندونه لرو چې ځینو یې په خپلواک ډول ځانونه جمهوري ریاست انتخاباتو ته نوماند کړی دی او ځینو له یو مشخص نوماند څخه حمایت کړی دی.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړې له مخې به د ولسمشری انتخابات د 1998 مریض کال د سرطان د میاشتې په 9 نیټه ترسره کیږي. خدا چې په جوړو شویو انتخاباتي ټیمونو کې به کوم ټیم بری خپلوي له وخت مخکې خبره ده او د شننکو په اصطلاح تکتیکی چلندو ته په پام سره اټکلې هم ستونزمن ده.
درنو دوستانو زمونږ غږ آزادی رادیو نه اوري. و موریدل چې یو شمیر ګوندونه د ولسمشری پر راتلونکو انتخاباتو کې لبیلابیل نوماندانو نه د ملاتړ په برخه کې ویشلې ښکاری خوشنون کې وای دا یوازې یو تکتیکی چلند دی. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وای د ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله ټیمونه به د ولسمشری پر راتلونکو انتخاباتو کې سیال ټیمونه وي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد ودیر صافی دغه شان وای چې د ولسمشری دورې په ختم سره اجرایی رئیس باید نور خپل دفتر ته ولاړ نشي، ځکه کاري موده ختمیږي. خاغلی صافی سر زموږ همکار حسیب تلاش مرکه کړی
د ټولو کاندیدانو د ټاکنو د خپل معاونینو د اعلانولو ټاکلو د دوه په نظر کې نیول سره په خپل د دوی د کارونو سوابقو په نظر کې نیول سره فکر ما په فکر چې دا قوي ترین دوه ټیمه په دې انتخاباتو کې هم اشرف غنی او ډاکټر عبدالله وي.
ډېر زیاته مننه. یو موضوع بل چې استاد په قانون کې هم د حقوقي لحاظه د ولسمشر کاري موده وضاحت لري، خو اجرایی ریاست که څه هم په پیل کې او د جوړښت را په دې خوا دغه اندېښنې او دغه انتقادونه وو چې دا قانوني ځای نه لري، اوس به د کار دوام په اړه باندې قانوني یا هم حقوقي موقف څه وي؟ آیا اجرایی ریاست هم کولی شي د ولسمشر په توګه د راتلونکي ولسمشر د راتګ پورې خپل دنده ته دوام ورکړي کنه د نوملیکنې سره یو ځای باید ل خپل دنده هم استعفا وکړي؟
بالکل، دا اجرایی رئیس استعفا سره او کاندیداولو سره ریاست جمهوریت ته خپل ځان د اجرائیه ریاست د عهده نه فارغ دی او نور هغه دفتر ته نشي تلی او د قانون اساسي په اساس باندې هم دا حق ورته نه دی ورکړ شوی. ولې چې دوی یو موافقتنامه کړې وه تر ختم د ریاست جمهوري د دورې پورې، نو بیا چې دی کاندیدېږي دا ورته سره وظیفه دوام تر ختم تر نوي رئیس جمهور د ټاکلو پورې دوام نه کوي. امر رئیس جمهور واضح دی په اساسي قانون کې هغه د نوي رئیس جمهور ټاکلو پورې کولای شي چې خپلې دندې ته هم دوام ورکړي.
تر ډیره پورې کوم نوماندانو چې تر اوسه پورې نوملیکنه کړې ده، که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او د هغوی د قوانینو پر اساس باندې له دوو معاونینو سره تللي دي، خو وړاندې له هغې یا هم وروسته له نوملیکنې څخه دوی په خپل ټیم کې ځینې توافقات کړي دي چې درې معاونین به لري، اساسي قانون به تعدیلوي، دغه راز اجرایه ریاست به د دوی په راتلونکي حکومت کې وي. څه فکر کوي دا څومره عملی او قانوني اړخ لري؟
اوسنی شرایطو کې او د همدغه قانون اساسي چې برحال مریول اجرا دی ایده په اساس باندې دا بل پوست سره توافق کول یا دریم معاون انتخابول دا دوی شخصي آینده کار دی که دوی رئیس جمهور چې قانونیت ورته ورکړي، اساسي قانون تعدیل کړي، د قانون په اساس باندې بیا دا حق لري دا کارونه وکړي. اما که اوس یې دا وړاندې کړي اوسي خپل انتخاباتي ټکټ کې چې د پوستو سره او د دریم معاون سره موږ غواړو کاندید شو، اساسي قانون په اساس باندې د انتخاباتو کمیسیون حق د منلو نه لري او دا کولای شي چې اصلا د کاندیداسي نه هم صرف نظر وکړي او رادي کړي.
د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد ودیر صافی او چې زموږ همکار حسیب تلاش ورسره مرکه کوله.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
او د ولسمشرۍ له انتخاباتو ورخوا د ولسی جرګې انتخابات، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې انتخاباتو د 9 ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان کړې دي. دغه کمیسیون رئیس ګل جان عبدالبدی سید نن دغه اعلان په یولنی غونډه کې وکړ او ویل چې یوازې د ورزګان ولایت یو خزینه کاندید چې په لومړی لیست کې راغلی و لری شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر انتخاباتي نظر بنسټونه وایي دغه ولایتونو په وروستۍ لیست کې ځکه کم بدلون راغلی چې د انتخاباتي کړکیچ کچا پکې ټیټه. پدړ نور جزئیات در رحمت افغان پر اپور کی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د شکایتونو کمیسیون د ولسی جرګې د 9 ولایتونو د انتخاباتو پر وروستۍ پایلو کې لږ بدلون راوستي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ګل جان عبدالبدی سیاد د یکشنبه پر ورځ په والنی غونډه کې وویل چې د دغو ولایتونو وروستۍ پایلو کې واځي وخځه لري سبي او پرځای بل خځه راغله.
ای ولایت عبارت است از دایکندی، بامیان، جوزجان، سمنګان.
هغه وایي دغه ولایتونه عبارت سمنګان، بامیان، دایکندی، لغمان، زابل، ارزګان، جوزجان، لغمان او پروان دي چې الحمدلله پر وروستۍ پایلو که هیڅ بدلون نه دی راغلی. په لکس بدلون پایلې تایید سوی وازه د ورزګان په پایلو کې وخځه لره سوی ده
و او هم یک خواهر است د تغییرات به وجود آمده.
خغلی سیاد زیات کړ چې ډیر ژر به د یو شمیر نور ولایتونو د ولسی جرګې د رایو ورستۍ پایلې هم اعلان سي. دا په داس حال کې ده چې له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې سب شوی شکایتونو مستندوالي ته په کتو ممکن د ټولو ولایتونو په وروستۍ پایلو کې د پام وړ بدلون راسي. په ورته وخت کې یو شمېر نظر انتخاباتي بنسټونه د یو شمېر ولایتونو د رایو د وروستۍ پایلو له اعلانه هرکلی کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل په وروستۍ پایلو کې ځکه کم بدلون راغلی چې یا خو د لومړي لیست له اعلانه وروسته کم شکایتونه ثبت شوي او یا خو هم په دغه ولایتونو کې انتخاباتي کړکیچ کم وو.
او په بل قدم کې بجوړي چې دغه ولایتونه نتایج یا پایله اعلان شولې تقریبا دغه ولایتونه دي چې په کې دغه کلکیچ لړې ډېر اوچته نه او په کې ټیټه و، شکایت رقم هم ټیټ وو او په دوه قدم کې هلته کلکیچونه هم ډېر اوچت نه وو. دوی هغه زړه زړه خلاص کړي ولې ولیدل سي چې دغه بهیر په نور ولایتونو کې چې هلته کلکیچ لړې اوچته ده او په ان حق شکایتونه ډېر موجود دي
بل خواتیر اونی د کابل ولایت او د کوچانو حفظی ورستی پایل اعلان سوی. یو شمیر معترضو کاندیدانو ویل چې دغه پایل ورته د منلو وړ نه دی او د شکایتو کمیسیون وایي چې تر اوسه له 200 شاوخوا زر شکایتونه ثبت سوي دي. اوس به ولیدل سي چې دغه کمیسیون په څومره وخت کې دغه شکایتونه سیډي او ورستی پایل اعلانوي.
زموږ غږ آزادي راډیو نو ورې درنو دوستانو وا موریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې انتخاباتو د نه ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان کړي. خو آیا د افغانستان د ولسی جرګې برحاله وکیلان تر کومه وخته په خپلې څوکیو د پاتې کېدو صلاحیت لري؟ هغه پوښتنه ده چې زموږ همکار اجمل تورمان د افغانستان د دیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر څخه کړې ده.
از نگاه پرنسپ تا زمانی که ولسی جرگی دوری ابده شروع به کار نکرده، امی ولسی جرگ با امی ترکیبش باید با وظایف خود ادامه بتن و کار از اینا قانونی و مشروع است. و علت از این که چرا ای باید اینا مشروعیت دارن و چرا کار از اینا قانونی است، حتی در زمان تعطیل هم، علتش عدم بوجود آوردن خلا در قوای سلاسه است که باید خود عبی قوای سلاسی افغانستان فاقد قوی مقننه نشه. زمانی که فاقد قوی مقننه نمیشه، در مجموع نظام تحت سوال ده و نظام ما به یک نظام استبدادی و توتالیتری تبدیل بشه.
چی محصیریت خواهد داشت خیرن برای وظایف از اینا؟ یا مشکل موکلین خود چطو حل خواهد کردن در حالی که دوره از اینا تمام شده و قرار است که کسایی که جدیدن به ولسی جرگرها یافتن اونا کار خود شروع کنن؟
معلوم نیست. شرایط ما این رقم است که ما نمیفهمیم که فردا چی واقع میشه در این وطن. اصلا 4 سال قبل باید دوری از اینا خاتمه پیدا میکرد و میبینیم که 4 سال دمه پیدا کرد. حال هم معلوم نیست که آیا از یک ولایت، دو ولایت، تمام ولایت آرایشان از طرف کمیسیون شکایات باطل میشه یا باطل نمیشه. خودش تحت پرسش است. به این مناسبت است که من قبلا عرض کردم که تا زمانی که دوری ابده افتتاح نشده اینا را تعطیل هستن. یا
زموږ آزادی راډیو ناورې اوس هم ورځو کونړ ولایت ته. د کونړ والی وای د ولایت په کچه د وسلوالو طالبانو مشرانو د سولې سرحد سولې خبرې خیروانی دی او هیله مند چې خې پایلې به ولري. د دې موضوع تفصیل روحلا انوري وړاندې کوي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د یکشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل دوه میاشتې کېږي چې د ولایت په کچه د وسلوالو طالبانو مشرانو سره خبرې پیل کړې او یو ځلې ورسره مخامخ ناسته هم کړې ده.
ما د اعتماد وکړ چې زه د دوی ساحې ته داخل شوم او د دوی سره په ټول قوت چې وسلې موجودې وې. ما سره ډېر کم کسانو، شپږو کسانو په جمله کې، او دوی اویا اتیا کسه ولته چې موږ ناسته وکړه. ناسته ډېره مفیده وه او د دوی خبرې هم دې ته آماده و چې بالاخره په دې وطن کې جنگ باید پای ته ورسیږي.
والی د حکومت او طالبانو شرطونو په اړه وویل
که موږ درې مسالې وخت وي، د چاپي پروژو مخنیوی به نه کیږي، دوی معرف او د صحت برخه به پیاوړي وي، او دریم د قربان موضوع. دوی هم درې وخت وي. لومړی وخت دا و چې په ټول قوت په هغه سیمه کې چې دوی تر کنټرول لاندې دي باید بسایزي پیل شي. چې هغه ما په ډېر ورین تندي منلې ده او هلته مې کار شروع کړی. عملاً دارنګه د موږ نه یو وخته کړی وه چې د مراورې تر غاښ کنډو پورې سړک په اساسي توګه جوړ شي، چې هغه پروژه ما منظور کړې ده. یو کلینیک یو وخته ده، هغه کلینیک نه هم کار روان ده.
خلک هم په دې خوخت چې په هیواد کې د سولې راتلو او جنگ پای ته رسیدو د پاره هڅې توندې شوې دي.
زمانو فرهاد دی او زه د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. په هر ځای کې چې د سولې لپاره هلې ځلې کېږي موږ یې ملاتړ کوو، او د کونړ د والی وسنۍ هلې ځلې چې د طالبانو مشران سره لیدنه کړې ده د سولې په ارتباط موږ ستایو، او د نورو مشرانو څخه هم هیله کوو چې د سولې لپاره پلانونه وړاندې کړي او طالبان سره خبرې اترې وکړي. که څه هم دا خبرې اترې څه پایله ورنه کړي، بیا هم په جګړې په شدت باندې اغیزه کوي او د جګړې شدت راکموي.
د کونړ والی په داسې حال کې په خپل ولایت کې وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو کې د پرمختګ خبرې کوي چې له تیرو 3 میاشتو افغانستان کې سولې راتلو د پاره د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد هم خپلې هڅې توندې کړې دي. د افغان حکومت او وسلوالو طالبان او استادو ترڅنګ د سیم یو شمیر هوادونو مسؤلینو سره هم خبرې کړې، خو تر اوسه د هواد په کچا طالب مشران افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دی حاضر شوی. خو د کونړ والی وای چې په خپل ولایت کې د طالبانو سیمایزو مشرانو سره کتلی او خبرې کړي چې اوس هم رابطه دوام لري او هڅه کوي چې د نور ولایتونو څخه وړاندې اوربند وکړي او د افغانانو د وینو تویدو مخه ونیسي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، دا او نور مطالب زموږ پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ، پته مو ده ازادي راډیو .com.